زی خبرونه هم د ماشم تر وبجو پر دوام لري ک غوړی چې راپور نو تحلیلونه مو بیا ول ولید نو د ازادي رادیو ویب سټ هم ورته لایسي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا لا اجمل انس خدمه مهمو خبرونو سره ټکی اور
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د سولې په تړاو د روانو هڅو په اړه په یو اعلان کې ویلي چې د تشدد یا تاوتریخوالي د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. د دې سازمان په وینا د تاوتریخوالي هیڅ اندازې او حد منلو ور نه دي. د پرسیال کې د چې په خطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په ورستوي کې ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد سره منل چې د تاوتریخوالي اندازې به راکم کړي. افغان حکومت هم په اوربند ټینګار کوي. په غور کې دولتي ادارې نن د څلورمې ورځې په مخه بند دي. د غور یو شمیر وسیدونکو تور پوری کوي چې راتلونکو مریض کال مالی بودیجه متوازنه نه ده. د کسانو دولتي ادارې بند کړي او د ولایت د ودانۍ مخې ته پرلط وهلې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي خلک باید چین ته له غیر ضروري سفر ډډه وکړي. په چین کې د کرونا په نوم یو وژونکی وایروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او تر اوسه پورې څلوېښت تنه وژلې دي. اخوا په چین کې د کرونا په نوم اخیستونکي او وژونکي ناروغي په سرعت د خپرېدو په حال کې ده او د ریپورتون له مخې دا ناروغي اوس فرانسې او استرالیا ته مخبره شوې ده. چین نن ویل چې د دې ناروغۍ له امله په چین کې د نن تر اوسه یو څلوېښت کسان وژل شوي او لږ تر لږه 1200 کسان پرې اخته دي. د ترکیه په ختیځ کې د زلزلې له کبله 13 کسان وژل شوي او 225 تنه ټپیان دي. د چارواکو په وینا د ترکیه ختیځ سیمې تیره شپه سخت زلزلې ولړزولې. او د فرانسې د یوې مذهبي خیریه موسسې څلور کارکونکي په عراق کې ورک شوي دي. د منځني ختیځ لپاره د مسیحیانو سازمان وایي چې پرونی درې فرانسویان او یو عراقي کارکونکي په بغداد کې تری تم شوي.
لا اجمل انس خمرانه دوستانو د ژمنې سره سم سم د اونیز پروگرام د خبرې دوه وخت را ورسید. د زهرو کاروان پروگرام سم همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی په کډه بای وره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي د ژمي د خنی لامل د موتاجونو لپاره پناه ځایونه جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې څلور کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي رادیو ویل دا څلور کسان په دسپیچري سیمه کې په داسه حال کې ونیول شول چې وختلې 10 کیلوګرام چارس په یو موټر کې د هیواد له ختیځو سیمو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. دا کسان تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې د هوایي ډګرونو له لارې له افغانستان څخه د باندې نشي مواد قاچاق کول. د کورنۍ او چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ویل د شپږو کسانو غوښتل چې د کابل او بل هوایي ډګرونو له لارې 1 کیلوګرام نشي مواد هندستان ته قاچاق کړي. د خلکو په خپلو سفري بکسونو او خېټو کې نشي مواد پټ کړي ول. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 1000 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په سرخرود ولسوالۍ کې 1040 کیلوګرام بنګداني هغه مهال ونیول شوې چې قاچاق کوونکو له خوګیانو ولسوالۍ څخه د غنیخیل ولسوالۍ ته قاچاق کولې. په یو بل پیښه کې د ننګرهار پولیسو د جلال آباد ښار په دوهم ناحیه کې د نشي موادو یو خرڅونکی او لږ نشي مواد هم نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه ده چې د خوست ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرام چارس ونیول. د خوست امنیه قمندان سید احمد بابا وزیر رسنوي ته ویلي چې 33 کیلوګرام چارس هغه مهال ونیول شي په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی له دومنده ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې د چارسو قاچاق ډیر شوی دی.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ژبې د اخنی لپاره د محتاجونو لپاره پناه ځایونه جوړوي.
یو مشکل په وزارت مالیه کې چې څنګه پیسې نه ورکوي، وایي دا خو تاسو ته دایي کوي نه عارف ساتي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په هرات ولایت کې په تیرو څلوېښتو ورځو کې د یخنۍ له امله تر دېرشو ډېر محتاجان مړه شوي دي.
شپږ وکاله کېږي چې هیروینس کومه، زموږ ژوند ډېر سخت دی.
دا چې د شرابو د مسمومیت پر مهال باید له محتاط سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي، په دې اړه له ډاکټر محبوب الله شفیق سره مرکه لرو.
شراب څونه زیات استفاده کېږي په هماغه تناسب د دې خلکو د مرګ خطر فیصدي زیاتېږي.
د درویش فلم یو معتاد وایي چې په خوا ښکلی ظلمی و خو نشو بدرنګ کړ.
تر کمې پورې به کباړي نه راغلی، زه به وږی هم وم، زه به تږی هم وم، زه به بې نشې هم وم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
حاجي صاحب خفه غوندې ښکاري.
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي.
اوس پرونه د معتادونو لپاره د پناه ځایونو جوړولو په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي چې د یخنۍ له امله د معتادونو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په لنډ مهال کې د سړې هوا له امله معتادین د درملنې لپاره روغتونونو ته بوځي، خو که په راتلونکي شمسي کال کې مرستندوی ادارو مالي مرسته ورسره وکړه نو د معتادونو لپاره به پناه ځایونه جوړ کړي. د نشې موادو کارپوهان معتادینو ته پناه ځایونه پیدا کول په ښارونو کې د اعتیاد او جرمونو د راکمولو لپاره مؤثر او ګټور کار بولي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړندې کوي.
د ژمي پر رسیدو سره په تیرو شلو پنځه ویشتو ورځو کې د سړې هوا له امله نږدې پنځوس معتادین مړه شوي دي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې بې سرپناه معتادین له کوڅو او واټونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې یې وساتي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په لنډمهال کې معتادین د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو په اوږدمهاله کې په پام کې لري چې د پناه ځایونو په جوړولو سره معتادین له واټونو، کوڅو او پارکونو څخه راټول او په ځانګړو ځایونو کې یې وساتي.
د دې لپاره چې موږ د بسرپناه معتادینو ژوند وژغورو په بیلابیلو ولایتونو کې مو په روغتونونو کې هغوی ته بسترونه خالي کړي او له روغتونونو څخه رخصت شویو معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. موږ کولای سو چې راتلونکي کال د مرسته کوونکو ادارو د مالي مرستو په صورت کې بسرپناه معتادینو ته شلټرونه یا پناه ځایونه جوړ کړو. په دې پناه ځایونو کې به یو معتاد نه میاشتې ساتل کیږي چې نشه یې بیخی له سر څخه او ووزی
پای کې بالکل هم هوای مواد مخدر از سرش بدور شوه.
د معتادینو راټولولو د پروګرام له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په لسو ولایتونو کې نږدې 800 معتادین راټول او د درملنې په مرکزونو کې بستری شوی دی. په ډیری هیوادونو کې د معتادینو لپاره ځانګړي پناه ځایونه جوړ شوي وي. په دې پناه ځایونو کې هغوی ته ضروري اسانتیاوې برابرې شوي او د لنډ وخت لپاره هغوی ته لږ لږ نشه یي مواد هم ورکول کیږي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي په خوانی موین ډاکټر ظفر له افغان دولت څخه غواړي چې د معتادینو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره دي شلټرونو یا پناه ځایونو ته بودیجه ځانګړي کړي.
متاسفانه چې موږ همیشه مقطعي کار باندې لاس پورې کوو، یوازې په ژمي کې چې کله مشکل جوړېږي خلک راټولو چې بیا مشکل حل شي، بیا نور آینده کال لپاره یا بل وخت لپاره. یو مشکل په خپله دلته افغانستان کې وزارت مالیه ده چې شلټر ته پیسې نه ورکوي، خو تاسو ته دایر کوي نه عارف ساتي. که داسې وشي چې دوی رښتیا هم یو غټ شلټر چېرته جوړ کړي، نو دوی کولی شي چې د هغه نه ورته خپل تریاق خپله دوی ته ور هم کړي، هغه کوم چې نیول کېږي. په هغې صورت کې بیا دوه کاره کېږي، یو خو دا ده چې هغه خرڅوونکي مجبورېږي چې بیا د دې کار نه لاس واخلي، او بل دا ده چې دا مواد به دلته مصرفېږي. شلټر خپل پروګرامونه لري، کاوی دي ور باندې تطبیق کې هېڅ مشکل پکې نشته، خو متاسفانه چې دیوار ساتل هېڅ فایده نه کوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په عامه ځایونو کې د معتادینو تګ راتګ، نشه یي موادو ته ارزانه او اسانه لاسرسی، د معتادینو لپاره د درملنې د امکاناتو کموالی هغه عوامل دي چې د وقایې او عامه پوهاوي پروګرامونه یې ټکنی کړي دي.
محمد ایاز تر نه کوچ د معتادینو لپاره د پناه ځایونو د جوړولو په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایروین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس هرات ولایت ته ځو او هلته د یخنۍ له امله د مړسو محتاجونو حال درکو. د هرات ولایت عام روغتیا ریاست وایي چې د یخنۍ له امله په تیرو څلوېښتو ورځو کې تر دېرشو ډېر محتاجین مړه سوي دي. د دې ریاست چارواکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د محتاجینو لپاره موقت پناه ځایونه جوړ کړي. که دا کار ونه کړي نو د ژمي د یخنۍ له امله به ډېر محتاجین مړه سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
کله چې د سومایي میړه او زوی د هرات او کندهار پر لویه لاره ووژل شول نو دې نشې ته مخه کړه. سومایه اوس له خپلو دریو ماشومانو سره په هرات ښار کې تر شنه آسمان لاندې ژوند کوي. سړې هوا د سومایي ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. سلور شپې کېږي چې د یخنۍ له لاسه مو آرام نه دی کړی. له یوې خوا معتاده یم او له بلې خوا مې ماشومان هم راغاړي دي. دوی یو چیرې او زه بل چیرې یم. موږ په دې سړه هوا کې وږې تږې د سړک په خوا کې اوسېږو. که ګرم ځای را پیدا شي ډېره به خوشحاله شم. فقر، بیکاری، نشه موادو ته اسانه لاسرسی او ایران ته مهاجرتونه هغه عوامل دي چې په هرات کې د معتادینو شمیر ډېر کړی دی. فاطمه او محمد له حکومت څخه غواړي چې د ژمي په یخنۍ کې دوی ته سرپناه چمتو او له مرګ څخه یې وژغوري.
شپږ وکاله کېږي چې هیروینز کومه. زموږ ژوند ډېر سخت دی. تر دې به بله سختي څنګه وي چې تر شنه آسمان لاندې ژوند کومه او د اوسېدلو ځای نه لرم.
په ایران کې مې کار کوو چې په نشو باندې اخته شوم. که د ژوند کولو ګرم ځای راته پیدا شي نو په الله قسم چې تر نشې تیر یم. څه وکړم، اوس خو په دې بلا اخته یم. بلا کې له مستۍ څخه څه کوم.
د هرات روغتیایي چارواکي هم دا مني چې معتادین د ژمي د یخي هوا توان نه لري، ځکه نو په تیره یو میاشت کې د یخنۍ له امله څو کسان مړه شوي دي. د هرات د عام روغتیا ریاست مرستیال آصف کبیر وایي چې په دې ورځو کې د معتادینو د مړینې له امله پر دوی باندې نیوکې ډېرې شوي، خو دوی د معتادینو لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي څخه سر ټکوي.
سردی هوا موجبی شده که
د سړی هوا له امله یو دیش داسې معتادین مړشول چې د درملنې وړول. له بده مرغه چې معتادین د یخنۍ په وړاندې مقاومت نه لري او مړ کیږي، چې د کار د هرات د خلکو اکسول عمل نه راپارولې دي.
د هرات د ولایتي شورا مرستیال توریالی طاهری حکومت د نشې موادو له قاچاق او قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې په بی غوري تورنوي.
فاجعه امروزه هست چون
دا یو همیشه نه نورین دی، ځکه دوی انسانان دي، دوی مسلمانان دي، دوی مرسته ته اړتیا لري، خو موږ د خدماتو لپاره کافی امکانات نه لرو. دا ستونزه په یو ورځ نه ختميږي. دی بلا د هرات څلور میلیونه اوسیدونکو لستونو سره مخامخ کړی دي.
سره لدی چې په هرات ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره 200 بستریز او د ښځو او ماشومانو لپاره 15 پیته بستریز روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د اټکل لمخې په دې ولایت کې 10,000 معتادین ژوند کوي چې د مرکزونه ورته کفایت نه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د شراب له امله د مسمومیت موضوع څېړو. طبي ډاکټران وایي چې شراب زهري مواد لري او د انسان روغتیا ته زیان رسوي، خو که په یو وخت ډیر وڅښل سي نو انسان مسموم کوي او وژني. دا چې د مسموم سوي معتاد ملګري خبروان څنګه پوسي چې معتاد په خطرناک حالت کې دی، مخکې تر دې چې معتاد ډاکټر ته ورسوي کورنۍ خبروان یې څه ډول مرستې ورسره وکړي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر محبوب الله شفیق سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د شرابو څښل په کوم حالت کې انسان ته ډېر زیان رسولی سي.
شراب په مجموع کې زهري مواد دي چې د انسان د وجود مختلف سیستمونو ترې متاثر کیږي. دلته یو دوه تحقیق شوی دي. دا تحقیقونه په 2013 کال کې او 2001 کال کې شوی دي. په دې تحقیق کې دا ښودلې ده چې د شراب کمترین اندازه هم د انسان وجود لپاره زهري دي او د انسان وجود ته صدمه رسوي. په دې تحقیق کې دا هم ویل شوی ده هغه کسان چې په کم اندازه شراب څکي د هغې د مرګ خطر کم دی، او هغه کسان چې د شراب نه استفاده کوي په زیات مقدار سره نو دا غي د مرګ خطر ډیر زیات دی. په مجموع کې د مرګ د خطر فیصدي د 0% نه نیولې تر 0.5% پورې خوندلې ده. یعنی دا په هغه تناسب چې شراب څونه زیات استفاده کیږي په هغه تناسب د دې خلکو د مرګ خطر فیصدي زیاتیږي. همدارنګه کچیر تشنج پر راشي یا موږ ورته سره مرګي غونډي او عملي غونډي حالت دی چې کچیر دا د شراب څښلو نه ورسته مې تر اچ نه ده هم د خطر نه خده. نه هغه کسان چې شراب څکي او دوی بیهوش شي تر دې اندازې اوس کې دوی بیهوش ته ورشي او غیر شعوري حالت ته ورشي نو دا غیر شعوري حالت ته تک د خپل یو خطر دی. په دې خاطر چې د بیهوشي په حالت کې که یو ناروغ استفراق وکړي نو دا غیر احتمال شته چې هغه شش طرف ته لاړ شي. دې ته موږ په خپل طبي اصطلاح کې اسپایریشن وایو. او په دې حالت کې حتی دا په آنی ډول باندې د مرګ سبب هم کېدلی شي ځکه تنفسي لارې ورسره بندېږي. همدارنګه د انسان وجود کله کله داسې حالت ته ورشي چې وجود سوړ شي، حرارت درجه کمه شي، پکې یا دا چې تنفس ډېر آهسته شي، سلو شي، چې دا خپل هم د خطر نښه ده. په داسې حال کې باید ځینې لومړنۍ مرستې باید دې سره وکړي چې دا ډېر حساسه او مهمه مرحله ده، انسان حتی د مرګ نه ژغوري.
اغه کسان چې غوي د شراب ولا بد حالت څخه سره مخامخ شوی دي، مخکې تر دې چې دوی ډاکټر ته ولاړ شي یا روغتون ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې بد څه ډول لومړنۍ مرستې ورسره وکړي؟
ارڅ نه مخکې باید دغه کومک ورکوونکي یا کسان چې وړي لمړنۍ مرستې ورسره وکړي، دوی باید د مسموم ته یو صحیح وضعیت ورکړي. هغه صحیح وضعیت د وضعیت چې کېدی شي دا مسموم په یو اړخ باندې سملوي تر څو هغه د خولې محتوي یا د استفراقاتو محتوي مواد یې شوشته لاړ نه شي او د خولې لاړې راوویستل شي، پاکې شي، نو دا بهتره ده. ځکه په دغه حالات کې بیا هغه خطر کمیږي کوم د کوم پوجا چې انسان د مرګ سره مواجه کیږي. یا دا چې نیمه نشسته حالت کې واقع شي، یعنی دا ناروغ کینول شي، تکیاو کې او کینول شي، نو په دې حالت کې هم دا یو اندازه مسؤون کیږي. بل دا ناروغان باید غیر متحرک شي، ځکه د ډیر حرکت د وجې نه د دوی میتابولیزم په وجود کې صورت نشي. دغه زهري مواد چې د شرابو په شکل دی څخلي دي، دا وجود مختلفو انساج او حجراتو ته رسیږي او هغه صدمه زیاتیږي د وجود لپاره. کچیر دوی شعوري وضعیت خوي نو لږ مقدار اوبو ورته ورکړل شي، مایات ورته ورکړل شي داخلي، ځکه د مایاتو څکل د شرابو د زر دفع کېدلو سبب کېږي، وجود نه غزرې تر کېږي او تاثیرات زر د منځ ځي. د دې نه علاوه که ناروغ ته قلبي توقف یا تنفسي توقف منځ ته راغلی، سکته قلبي یا سکته تنفسي چې موږ ورته وایو، نو په هغه حالت کې بیا لومړنۍ مرستې چې مصنوعي تنفس باید ناروغ ته ورکړل شي، همدارنګه قلبي مساج باید ناروغ ته ورکړل شي. همدارنګه د لومړنۍ مرستو په سلسله کې ناروغان کله کله داسې یو حالت ته ورځي چې بیهوشي طرف ته ځي یا خواب آلودګي طرف ته ځي، نو په دغسې حالاتو کې ښه ده چې ناروغ ته داسې وضعیت ورکړل شي چې ویده نه شي، بیهوشه نه شي، ځکه بیهوشي خپل مشکلات منځ ته راوړي. هغه کې یو عمده مشکل همدا ده چې بیا استفراق د تنفسي سیستم طرف ته د تک سبب کېږي او مشکلات تنفسي منځ ته راوړي. همدارنګه په همدې اولو دقایقو کې که چېرې څوک مسموم شوی وي په شرابو باندې، که داسې یو څه ورکړل شي دې ناروغ ته چې هغه استفراقات وکړي او هغه د شعوري وضعیت ولري، ناروغ بیهوشه نه وي، نو دا بهتره ده، ځکه هغه د شرابو د جذب کمېدو سبب کېږي او د زهري تاثیرات په وجود باندې په دې شکل باندې کمیږي.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهېږي چې په بد حالت کې دي، هغوی باید څه وکړي؟
کچیر یو څوک په دې پوه شي چې د شرابو د سکلو د وجې نه د دې وجود کې بد تاثیرات ورو ورو زیاتیږي او ظاهر کیږي، ښه خبره دا ده چې دی څوک خبر کې، د عقل نزدې چې څوک ورته وي هغه خبر کې تر څو هغه د دې مراقبت کولی وشي، او که خدای مکړه وضعیت ډېر خرابېږي چې هغې ته لومړنۍ مرستې په وخت باندې ورسول شي او روغتون ته ورسوي. که چیرې یو څوک د شرابو د کبله صدمه لیدلې وي او هغې څوک خبر کړي نه وي، نو دې سره لومړنۍ مرستې نه کیږي، څوک پرې نه خبرېږي. په داسې حال کې چې دی یو شدید خطرناک هي حالت سره مواجه دي او د دې وجود مسلسل ډول باندې د مرګ طرف ته ځي.
ځینې خلک له شرابو سره نور نشي هم کوي او یا هم بیلابیل ډول شراب پر یو وخت کاروي. دا د لمرنیو مرستو بهیر څومره ټکنای کوي؟
متاسفانه ځینې خلک چې شراب سره معتاد دي هغه د دې سره یو تعداد نور نشه یي توکو څخه هم استفاده کوي چې په هغه کې ځینې دوايان دي چې هغه تسکین کوونکې دواګانې دي لکه ترامادول دیازپام او د هغه کورنۍ نورې دواګانې. نو کله د شراب سره یو ځای نور نشه هم وشي په بایولوژیکي ډول باندې دغه مواد یو د بل سره تعاملات په وجود کې منځ ته راوړي او د نشه حالت یا د بیهوشي حالت په انسان کې اوګدي او طبي خبره ده کله چې انسان دوامدار ډول باندې بیهوشي سره مواجه شي نو دا ډیر خطرناک حالت ده او په دې ډول د انسان سیستمونه ورورو خپل کار پرېږدي او دا په ډیر سرعت سره انسان کولای شي د مواد سره مواجه کی.
د شرابو د مسمومیت په صورت کې لموتات سره د لمړنۍ مرسته پاړم له ډاکټر محبوب الله شفیق سره زموږ د همکار محمد یاس تر نک مرکه اوریده. درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 2019 مزانی سپوخ پریږي او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو درویش له 14 کالو راهي سینه شکوي. دی وایي چې مخکې ښکلې ځوان وم خو وروسته نشو بدرنګ کړم. دا چې درویش څنګه په نشو وخت تاسو او وروسته څه ډول ستونزې وګاللې په دې اړه یې زموږ له همکار محمد یاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشینه مخکې ترکاری پروش شوم زما ډېر ښکلې کاروبار روانو خو یو سلسله د سراغله چې زه په دې کې چرسي شوم. تیرېدو عمر ژوند زندگی و تیرېدا یو وخت یو نامرد انډیوال میو د یو ورځ را پسې دغه شیشه ورته وی چې په پاکستان کې ورته ایس ویلې کې دغه را پسې راوړ ماته په چرسو ته سکای راشه د دې شینې ودود واخل چې دغه مزه وګور سلور پنځو ورځې دې نامرد انډیوال ما پسې دغه زهر راوړ نو ان تر دې چې زه موتات کړم دین آباد ماته وی زور شو وس واخل دې کې ما هر څه خپل کاروبار د شیشو چا شاګردان غ زندگی زما بالکل د لاس لاړ. یو ټایم کې په خپل کلی ولس کې زه قرضدار شو چې هغه قرض د وجه هغه ځای ما پریخو راغلم کابل ته. دلته مې یو ورور دی هغه بیا دلته راته یو د لاس کراچی دا یو ټیره لاس گاډی واغست ما ته وی زه د باندې کار کوه. شروع شروع کې به مې دا شس کله د دې سره سره به مې دغه د یورین پوډر یو دود نیم اغستو داسې شو چې بس خبره مې ګرامونو ته ورسېده. ان تر دې چې بیا به مې رسېدګي خپل مور پلار یو دوه خویندې خدای را کړي دي دغه ته به مې رسېدګي نشو کوی مش مخکې به مې خپل کور ته سلیګل خو چې کله عملي شو ما هغه ریړه مې د لاسه ورکړه هغه مې په پوډر وبیلله بیا به مې بوجۍ اغستې وه کله به یو اشغال لانې کې ننوتې وم کله به په بل اشغال لانې کې ننوتې وم. نو بیا به مې دا پیپسینې دغه پلاسټیکونه بیا به کباړي ته تلم تر کومې پورې به کباړي نه راغلې زه به وږې هم وم زه به تږې هم وم زه به بې نشې هم وم ځکه چې د دې عمله ما ډېر رنج ډېر تکلیفات ولیده. اوس هم دغه زیړ لوګي سره ځان زړ کو زما په مغز او زما په وجود باندې ډېر تاثیر کړی دی ځکه چې نشه به مې دا شیشه مې چې شروع کړه نو دا نشه به مې چې نه وکړې نو سمه خبره به مرا باندې ترخه لګېده. هغه منجلسونه زما پاتې کړه د ګوښه یې کړه مې دې ظالمې نشي هر یو شی څنګه چې دا وجود برسېره مې زوبه کوي داسې باطلیم دغه سړی ته ډېره زیاته ضربه ورکوي. د دنیا د یو شی نه ایس مې فکر نه کېده بس دغه تا به مې کاته الته به مې کاته چې داس یو شی پیدا کم چې ځپزان له مواد ول نو نه مې آشنا په یاد او نه مې آشنا په یاد. اوس چې په یو مجلس تا یو وادل تا یو سړی نه غواړي کچرته ته بي غختو لاړ شي نو بیا به در پسې سا کوي چې هغه کونچ کې کیناو او ور پسې وګوره چې چپلې کې بوټان پټ نه کی دی غټ نقصې ده نه شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې اکبر غواړي خپل کور خرڅ کړي او بل ځای ته کډه وکړي خو شاوخوا ګاونډیان یې د دې کار اجازه نه ورکوي. دا چې خلک ولې اکبر ته د کور خرڅولو اجازه نه ورکوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
نجیب جان السلام علیکم.
و علیکم سلام حاج اکبر کاکا سلام شه په خیر خیرت ده په خیر راغله. رضا حاج اکبر کاکا په دغه چوکۍ کې نه
خصمه ده کې نه ما خدار ته وای چې د څه شي لپاره دې راوغوښتم.
د دې لپاره مې راوغوښته چې زیره در باندې وکم.
د څه شي زیره؟
تاره ته ویل چې کور مې خرڅ کا ستاده کور اصلي به شلک افغانۍ ده خو ما داسې سړی پیدا کړی دی چې په څلوې کله کې رانیسی.
عجیب ده والا دا څنګه سړی دی چې کور په دومره لوړه به اخلي؟
ته نور څه کوي چې څنګه سړای دی؟ ستا کور ته نور خلکو ګران رانیسي، ستا خو پیسې پکار دي.
هو پیسې خو د هر چا خوښي وي، بل نو زه خو ډیر ضرورت هم ورته لرم، له همدې خاطره کور خرڅوم. خو دا سړی څوک دی؟
زه هم نه پیژنم، خو کله چې قرارداد سره لیکو ته خپله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه سړی دی او څه کار کوي.
ولا زه د دې سړي په باره کې اندېښنه لرم، خو خیر کله چې راغی ما ته خبر راکړه، زه اوس لاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه حاجي صاحب.
نه پوهېږم چې دا وکیل صاحب په کور کې وي که نه. ته ودرېږه، دا د دروازې زنګ ووهم. اوه دا څه بد سپای لري.
السلام علیکم اشرف خان.
علیکم سلام وکیل صاحب.
جوړ خیرت دی؟ کراری ده رضا جی صاحب، چې کور ته ولاړ شو.
سمه ده، کور ته به ولاړ شو. ته دې دا سپای ونیسه چې ومې ده داړي.
رضا نه ده داړي، چغه ورشه. رضا جی صاحب دغه کوټې ته درځه. رضا پر دغه توشکه کینه.
ښه سمه ده، دغه ده کینه.
حاجي صاحب پخوا به ښه خوشحاله وې، خو نن خفه غوندې ښکاري. ناروغه یې که بله خبره ده؟
والله نه ناروغه نه یم، خو یوه اندېښنه لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي او یو څوک یې هم ورته پیدا کړی.
نو په دې کې د اندېښنې څه خبره ده؟ خپل کور یې دی او خرڅوي یې، پیسې به یې پکار وي.
ستا خبره سمه ده، خو پر یو داسې سړي یې خرڅوي چې د نشه یي موادو قاچاقبر دی. ټولې پیسې یې په همدا قاچاقو کې پیدا کړې دي.
والا دا خو بده شوه.
تر بدو لا بده شوه. تر اوسه پورې شکر دی زموږ په سیمه کې نه نشایان شته او نه نشه یي مواد خرڅیږي. داسې نه وي چې دا سړی دلته د نشه یي موادو کاروبار شروع کړي.
رښتیا هم دا کاروبار ورسره تړلی دی، زورور سړی دی، بیا یې مخ هم نشو نیولی. خو اوس چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې حاجي اکبر خو ستا پخوانی انډیوال دی، ستا هره خبره مني او بل نو موږ دې هم ملګري یو.
هو انډیوال خو مې دی، خو څه به ورته ووایو؟
ورته وبه وایو چې پر دې سړي کور مه خرڅوه. ته خو هسې هم له دې ځایه کډه باروې، موږ به په بلا اخته کې.
نو هغه به راته ووایي چې خپل کور مې دی، ستا یې پسه، که یې په احمد خرڅوم که په محمود.
ته زموږ د سیمې وکیل او مشر یې، ستا خبره مني. ته یوازې مخکې شه، نورې ما ته راپرېږده. که یې ستا خبره ونه منله بیا یې زما چاره زده ده.
ښه سمه ده، د ماسخوتن تر لمانځه وروسته به خبره ورسره وکړو. ته تر هغه وخته پورې د کوڅې نور مشران هم خبر کړه.
بس سمه ده، زه به یې خبر کړم.
السلام علیکم. ستړی مشه؟
وعلیکم السلام.
خیر راغلی؟ په خیر.
ستړی مشه؟
وکیل صاحب خدای دې خیر کی. څنګه راغلی یاست؟ تاسو کور ته چې ډوډۍ وخورو؟
نه ډوډۍ نه خورو، د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ خبر شوي چې کور دې خرڅ کړی دی.
تر اوسه خو مې نه دی خرڅ کړی، خو له یو چا سره مې وعده کړې ده.
له چا سره دې وعده کړې ده؟
والا زه خپله نه پیژنم، رهنما والا پیدا کړی دی.
رښتیا هم ته به یې نه پیژنې، خو موږ یې پیژنو. ډېر بد سړی دی.
څنګه بد سړی دی؟
د نشه یي موادو قاچاقبر دی او د نشه یي موادو څو کارخانې هم لري.
نو زه خو د نشه یي موادو په کاروبار کې شراکت نه ورسره کوم، یوازې کور ورباندې خرڅوم. حاجي صاحب
مشکل دا دی چې ته خو به کډه بار کې، خو مونږ به په بلا اخته کې. که دې سړي په دې سیمه کې د نشه یي موادو کاروبار شروع کړه، بیا به څه کوو؟
ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟ زما پیسې په کار دي. تاسې ما ته پیسې راکوئ او که کور راڅخه رانیسئ.
که لږ پیسې دې په کار وي زه به یې په پور درکړم، که ډېرې دې په کار وي کور دې په ما خرڅ کړه.
نو دا سړی خو یې په څلوېښت لکه افغانۍ رانیسي. ته دومره پیسې لرې چې په همدې به یې رانیسي؟
دا کور په دومره پیسو نه ارزي، کارځېدلی ما درڅخه رانیوه. دا سړی خو قاچاقبر دی، حرامې پیسې یې ډېرې ټولې کړې دي.
داسې به وکړو چې ستا کور به په څو رهنماو کې به یې کړو، هر څومره به یې چې درلوده په هغه به یې به درڅخه واخلو.
واجی صاحب، وکیل صاحب ښه وایي، په څو رهنماو کې به یې به یې کړو. که هر څومره به یې درلوده زه درې لکه افغانۍ زیاتې درکوم.
ښه سمه ده، دغسې به وکوو. زه ولاکه خبرم چې دا سړی قاچاقبر دی، وعده مې نه ورسره کوله. خیر اوس هم وخت شته، په هغه یې نه خرڅوم، په تاسو یې خرڅوم.
جنجال نه خلاص کړو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.